السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي، اسلام آباد اتور ردوی. یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده چې دا تاسو تاریخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځای کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اگست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي، خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سیشن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت د بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې، خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده، خو د سرو مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا اداره د وی او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او یو نیم سل پوځیان یې وروژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بلوچستان لیبریشن آرمی وسله والې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیری وژلي دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولي وو. د بلتون غوښتونکو ډلې د مارچ په درېمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل یې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ډلې په خوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونې برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران سپاه پاسداران، د قمندانۍ مرکزونه، د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو لویه توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي، د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران، د قمندانۍ او کنټرول تاسیسات، د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې، د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سیشنبې په سهار د بحرین د شیخ عیسی په سیمه کې د امریکا پر هوایي اډې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې 40 بی پیلوټ الوتکې او درې توغندي توغول شوي او ادعا کړې چې د اډې د اصلي قمندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپلې ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کمو غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې شته. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرله پسې اومه ورځ روانې دي. طالبانو حکومت وایي د پاکستان لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو سلو لس تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
په پاکستان کې د نامنو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سیکورټی فورسز، خاص کر په پولیس اهلکارو حملې پر لپسې زیاتې شوې. باجوړ د خیبر پښتونخوا نور قبایلي ضلع کې په هغه کې خیبر، مومند او شمالي وزیرستان شامل دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم پلاره دي، او د افغانستان په اړه په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي.
زنې د سجنې مالې د لچاوي کستان په پینځم سنف کې ځان ناکامه کړې چې موږ شپږم تلار نشو کوملار بیا بیا زموږ شپږم سنف ختميږي، موږ د خونځي دروازه نشو لیدلې.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر اساس کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې ومورز روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یونه ما هم په دغه نښتو کې د ملکی تلفاتو او بشري اغیزو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه سه شنبه د هود یا کب 12 لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکی تلفاتو او بشري اغیزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12 په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو لمخې لږ تر لږه 1,46 ملکی تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو مت تازه اعلان کړی چې د نخطو لپاره تر دې دمه د پاکستان د هوایی او ځمکنۍ حملو لامل د وژل شوی ولسی وګړو شمیر 1,00,000 او د ټپیانو 1,30,000 ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایی حریم نقص کړی. په یادو هوایی بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 1,30,000 تنه ملکی او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 1,30,000 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي.
نوموړي دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی او په خبرې د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3 په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,300 کورنۍ بې ځای شوي. یونامه دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرخې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری ورتیا کمه شوي. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قربانۍ شویو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنۍ لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوي. ازادي راډیو ته وویل
یمو د خپل ودا په ګاډون یو ملیر و د دغه په ګاډون باندې څور لاس کاسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمن په دا کې درې شیناوي او نور هلکان او دوا کاسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزمه یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زموږ په منځ کې ولګېدله چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شوه مخ مې راواړ او زنانه م الله بچکلی خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په ځای شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پر هغه کوي او عام وګړي په هغه کوي کمپونه په هغه کوي کلیوالی کورونه په نخه کوي.
پاندی حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومان او د مرجوب لید راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخدو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوالۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومان او د مرجوب لید راپورونو د تایید هڅه کوي. د دغه صندوق له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خبره شوې راغلي د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 100 دیرش خونځي تړل شوی. دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو ور بیا په یو بل د درنو گزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی د هود 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې تیر شپه د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرخې ته نږدې 25 ځلې نښتې شوې او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرخې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بی پیلوټا او 2 کشفی ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پایله تر دې دمه 7 نه ډیر طالبان وژل شوي او له 2 ډیر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې سه شنبه د هود 12 خپور کړی ویلي د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 9 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټ غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې ورسره مخ نه شي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅلويخ کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګه سوداګانې نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته، ښځې او ماشومان بچي دلته پاتې شي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د امنیو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هېواد کې په تېره فبروري میاشت کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي چې د روان کال د جنوري د میاشت په نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د بریښوي کسانو شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا په تیر کال 2015 کې چې څومره ځانمرګي بریدونه شوي، د هغې بریدونو 50% صرف د جنوري او فروری په دوو میاشتو کې شوي دي. د ادارې په وینا چې د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې 470 کسان مړه او 343 کسان جوبل شوي دي. په مړه شوي کسانو کې 290 وسلوال، 90 عام اولس او 80 د سیکیورټي فورسز کارکونکي وو. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 22%، د وسلوالو په مرګونو کې 21% او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 40% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او خصوصا په قبایلي ضلعو کې د بریدونو له امله د مرګ جوبل شمیرې زیاتې شوي او یوازې په خیبر پختونخوا کې 53 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 6 عام اولس وژل شوي. اداره وایي د فروری په میاشت کې په صوبه کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې 10 کسان پکې وژل شوي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې د وسلوالو بریدونه سیوا کېدو له امله پاکستان د سفارتي خبرو په ځای په افغانستان کې د وسلوالو پټ ځایونه په نښه کړي او دغه عملیاتو ته د غزب الحق اپریشن نامه ورکړي چې لا هم روانه ده.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سکیورټي فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د غرنګ کومنګ ګورو د خبر پښتونخوا نور قبایلی ضلع کې په هغه کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي، په هغه کې ډېرې زیاتې حملې وشوې. او د دې حملې وروسته پاکستان دا فیصله وکړه چې دا حملې پر لپسې د افغانستان خاوره استعمالیږي او دغه پلانینګ هر سال تکیږي. نو دغه وجه نه پاکستان دا لازمي وګڼله چې د دې حملو د مخنیوي لپاره د سفارتي جبې په ځای باندې د افغانستان سره د توپک وزور هم خبره وکړي. پاکستان الته ایر سټرایکس وکړل او الته ایر سټرایک نه پس چکلا د هغې د بدل اغوستو لپاره د افغانستان چې کوم فوج دی هغوی په پوله باندې د پاکستان باندې حمله وکړله. نو پاکستان د هغې په جوابي کاروایی کې د باګرام پورې، کابل پورې، قندهار، پنجشیر، لغمان او داسې نور ځایونه چې کوم دي چې چېرته د هغوی تنصیباتو هغه نښه کړل او دې وخت کې فی الحال یو نه ختمیدونکی جنگ چې کوم دی هغه په افغانستان باندې روان دی.
اداره د فروری په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې د رد الفساد عملیات وروسته په بلوچستان کې وسلوال بریدونه کم شوي او د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې یو سل شپږ اویا وسلوال مړ شوي. اداره وایي د کال 2018 د جنوري په اخري دوه ورځو کې په بلوچستان کې یو سل دوه اویا وسلوال وجل شوي، کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وجل شوي. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د فروری په میاشت کې د ټولو غټ برید په اسلام آباد کې شویو چې پکې څلور دیرش کسان مړه او له یو سل شپېته کسانو زیات جوبل شوي.
په پاکستان کې د نامنو د زیاتوالي په اړه مو راپور واورید او اوس هم پر ایران د امریکا او اسرائیل د وروستي برید موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم په لاره دي. مارکو روبیو یو ځل بیا پر ایران د بریدونو دفاع وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایران کې پر اهدافو د بریدونو لپاره د واشنگتن له پریکړې دفاع وکړه او دا بریدونه یې له یو قریب الوقوع ګواښ څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره یو وار له مخې اقدام وباله. روبیو خبرداری ورکړل چې د امریکا پوځ تر اوسه سختو ګزارونو ته لا نه ده مخه کړې. روبیو د مارچ په دویمه نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په بشپړ ډول یو قریب الوقوع ګواښ شتون درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته د بندو دروازو تر شا په غونډه کې د قریب الوقوع ګواښ او پر وړاندې د وارد مخه اقداماتو په حق له توضیحات وړاندې کړل. روبیو زیاته کړه چې مونږ پوهېدو چې اسرائیل به برید کوي، مونږ په دې پوهېدو چې په نتیجه کې به یې په امریکایي ځواکونو برید کیږي. که د دوی تر بریدونو مخکې مونږ برید نه وای کړی، مونږ ته به ډیر تلفات وارد شوي وای. د روبیو د بیان په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه نیټه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ښیي چې امریکا د اسرائیل په استازیتوب په خپل انتخاب جګړې ته داخل شوې ده. متحده ایالاتو او اسرائیلو د فبروري په 28مه نیټه پر ایران په پراخو بریدونو کې د دغه هیواد لوړپولي چارواکي د توغندیو ځایونه او پوځي زیربناوي په نښه کړې. دا هوایي بریدونه له کلونو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ تر ټولو سختې مخامخ نښتې ګڼل کیږي چې سمدلاسه سیمې ته وغځېدي. ایران په ځوابي اقدام کې د خلیج فارس په څو هیوادونو کې امریکایي اډې په توغندیو وویشتې چې د جګړې لمن د ایران او اسرائیلو له دښمنیو پراخه شوه او د سیمه ایزې جګړې د پیل اندېښنه یې رامنځته کړه. سره له دې چې په سیمه کې ځینو امریکایي اډو د مرګ ژوبلې او زیان راپور ورکړی دی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د اکثرو ایراني توغندیو مخه په هوا کې ونیول شوه او نسکور کړای شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپلو خبرو کې اشاره کړې چې نور اقدامات به هم وشي. ترامپ امریکایي رسنیو ته په څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې د بریدونو لویه څپه را روانه ده او زیاته کړه چې وروستي بریدونه د ایران پر وړاندې د دوامداره کمپاین پیل وو چې هدف یې د ایران د پوځي وړتیاو کمول دي.
له خبرونو ور اخوا
او د همدې خبرونه وروستای راپور. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي ترڅو له ښوونځي بهر پاتې نه شي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لونې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لونې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږ کال ورته په کور کې نی چې دوی نه څرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د خپل یوازینۍ لور مور چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
خوشبو
دا وی هر کله لور ترې پښتنې کوي چې راتلونکي کال به هم کونځي ته ولاړ شي، خو په خبره دا لا جواب پات کیږي او یوازې لسترګو اوخه بهيږي. د کابل خار د انجونو د لمړنۍ دورې کونځي وی خونکې او د دوه زمونو او وی لور مورچی نه غختل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریک کړه.
از روز که سمچه شفت ما سر به بستر کمی منم
زمان لور چله کلش پا گم طول گیده تلله لحقه محالت روزه چه هر طرف بالک می سر ایخ ای ساتونه می پا دیان دیخنو که فکر کرده چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و خیاره ده او ده هم مای زرازون که داکتره که گم خوزتون را نهیلی که گم چه که شرایط افغانستان که هم دستی دوام مکری د لور راتلونکی به مې څنګه شي چې ویده کېږم تر دوو ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلونکی به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته هم په همدې اندازه اندېښمنه ده او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت ښکاري چې دوی په کور کېناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کېږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمه وویل چې دا شرایط اکثر نور نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
چې کله شپږم ټولګي ته لاړ شي نو متاسفانه د هوا د شرایطو له کبله په دې باندې د علم دروازې بندې دي. بیچارهګانې په کورونو باندې کښېني، یعنې ځینې داسې ځینې ما لیدلي چې هغوی قصدن په پنځم صنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړ بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی. معلومه خبره ده، موږ ټولو ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېره بده او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سینه پرفارېږي د هغوی جوړه د هغوی هغه مسومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي، راتلونکي کښې په افغانستان کښې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومته غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویان د منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجی فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي وه چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنترول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سار ته ایله دی، که چې شی په زر ورته راغلی که په لک خرڅوي که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام نه دې ته نه کوي.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې د کوشش دا وکړي چې ځانون او بچان دي د سړن لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دي دا وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې، هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح راستویم د نن ورځې لوست. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چدي یا د قهر احساس چدي یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېری دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي. چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي. چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي. نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لرئ همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باندې تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. تاسو وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او ورسته د دغه غصه لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله ساه وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي، دلیل پیدا کی، یعنی لږ دمه وکي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایسي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکار نه کی. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا تاسو څخه اخیستی وه، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو روښانه کولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي.
او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامسته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزن یې چاري سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همغه قهر یا د همغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل تر ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډ ډول سره کنټرول کړئ، په شډ ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، دلته تاسو اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ، نو دلته تاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غوسې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغه د غوسې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غوسې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غوسې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا تاسو د غوسه یا تاسو د قهر لامل څه شی و، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و، کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرام کړئ. دغه پوښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو مور به موږ ورځې درې وی فعالیت سره ته ورسوي، تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هیلې مې ومني درنه زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغ لاس ویم د نن ورځې لوسته، هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرینی شی ور سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی، د چی خفقان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو.
خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مور سره کولای سي ترسو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده، مګر کچېری دغه خفګان اوشتمحاله وسی مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوج محاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي، انسان زړتنګوي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیر دغه خفقان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځيږي دوام پیدا کی، یعنی لند مهاله ونوسي د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بلا بل دی، یعنی مختلف لاملونه ستا، مختلف دلایل ستا چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټي پیښې، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کیږي، او دا خفقان نارمل مالی مثلا د ناروغي پوسته، یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي، هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو، د خلکو سره ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو، مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي. د خفقان نشي نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو. د خفقان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسو هغه خوشول، مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کدای سی چی ستاسی پا وجود کی انرژی د کار کولو ورتیا ډیره کم وي، تاسو به انرژي است نسی کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفتو لپاره که چیرې دوام کې، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفقان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفقان سره مخامخ یاست. راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شیانو په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفقان د راکشته کولو یا د خفقان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپلو احساساتو په هکله کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبتو ښه احساس درکوي، او ستاسو د خفقان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه در سره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. هرڅیو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د ناکامۍ کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پیندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي، نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چاري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
سپلے میں پری یوان دوڑا
کلی لری دغره ګور ګوره داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سرمی